یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په یو استودیو یو ساعت خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. نن شنبه ده، د غبرګولې اجازه 15 د مې میاشتې 16. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 تاسیسي سیمې تثبیت شوي چې د مځکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګل اجان عبدالبدی سیاد څو شپې وړاندې په کابل کې خبرې غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. ښاغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پورا آمادګی نیول شوی ده، هغه ته فرمی ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 داسې سیمې تثبیت شوي چې د مځکې د شویدو احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دي چې تر 4000 ډیرې کورنۍ پکې اوسېږي. سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته په وویل چې په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه احتمال په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمو ووځي. شغل دهقان زیاتوي
ولایت بدخشان از جمله آسیب پذیر ترین ولایات در سطح کشور است، در رده یا در درجه اول از لحاظ آسیب
پذیر. دوید بدخشان ولایت ده هیواد پسات ها یو هغه ولایت دی چې د آسیب پذیری خطر پکې تر ټولو ډیر دی او په دې برخه کې په لومړی کرښه کې دی. ډیری کورنۍ په غوسیمو کې چې شمیره 15 رسیږي او د ځمکې د شویدن خطر سره مخامخ دي ژوند کوي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 8 مړه، 15 ټپیان او سلګونه کورونه ویجاړ سول او د خلکو مالدارۍ ته هم زیان ورسید. د بدخشان سیمه ییزه اداره وایي چې دوی د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بې ځایه سویو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې لویه ستونزه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرونې ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیګ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د ټیم پرون کلکتا نایټ ریډرز ټیم ته ماته ورکړه او د هند غوره لیګ پایلوبي ته ورسې چې سبب ترسره سي. په پرونۍ لوبه کې راشد خان د مقابل ټیم درې لوبغاړي وسوځول او 43 منډې جوړې کړې چې په دې ډول د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو. زموږ غلازه د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی وه لغوه کړې وه، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به ګوري او پر اساس به پریکړه کوي.
We'll see what happens. It could even be the 12th. We're talking to them now. They very much wanted
They were ګورچې څکیږي. حتی د جون په 12 هم کېدلای شي. موږ اوس مهال هغه سره خبرې کوو. هغه هم ډېر لیوالتي لري. موږ به ګورچې څپېږي. پام دیال کې د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان د ولسمشر ټرمپ تر نوې ژمنې وروسته ویل چې محتاطانه خوشبينه دي چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ به خبرې وسی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا ژغ رادیو سره په امریکا کې چې پرون خبره وویل چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ نکړې چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. د پومپیو تر دې خبرو تقریبا 2 وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوال قدرتونو لاټومي موافقه وځي. د ایران او د شپږو قدرتونو ترمنځ د موافقه پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې سوی و، د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه کړې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحادیه ته متحده ده. ماکرون پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې ویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلک اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستونزي، او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون همدارس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ویل چې پر روسیه د اروپایي اتحادیې بندیزونه په اوکراین کې د څرګند پرمختګ تر لیدل کېدو نشي لري کېدی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست، د دې خبرونه په خبري راپورونه کې اورئ. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره آمادګی نیول شوې ده، هغه ته فرمی ورکول کیږي.
ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې په دې برخه کې خلکو ته لازم پوهاوی نه دی ورکول سوی. په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپونډ ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې سعودي عربستان او روسیې د تیلو د تولید په اړه نوې موافقه کړې ده. په یو جالب مطلب کې اوري چې اټکل کېږي تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارډو ته زیات شي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې د انتخاباتو د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به یې شریک کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په دې اړه یوه کانفرنس ته وویل چې دغه انتخابات به سولې ته زمینه برابره کړي.
د ټاکنو دغه مهم پړاو نن په افغانستان کې پیل کیږي. مونږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره او دغه کشمکشونو او شخړو ته د پای د ټکی د ایښودلو لپاره یوازینۍ لاره انتخابات دي. د دغه مهم پړاو پیل د افغانستان د دولت رهبری ته، ټولو هیوادوالو ته، رسنیو ته، همدارنګه سیاسي ګوندونو او انتخاباتي شریکانو ته مبارکي وایي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې د دغه انتخابات د تلې میزان میاشتې پراته وشتمه وسی. د دغه انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د وریه همال میاشتې پر 15 نیټه پیل شوې چې اوس روانه ده. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په تړاو خبري کانفرنس ته ورغلی و چې د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. پردیس په دغه کانفرنس کې نورې کومې څرګندونې وکړې؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او نور چارواکو
مننه صالح صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. نن په همدې مناسبت چې کومه ناسته جوړه رابلل شوې وه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، رسمن دغه بهیر په ټول افغانستان کې البته د کاندیدانو د نومونو د ثبت پروسه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همداراز ډاډ ورکړ چې ټولو هغه څوک چې واجد د شرایط د رایې دي هغوی ته به د رایې ورکولو زمینه برابرېږي، او هر څوک چې غواړي چې په دغه انتخاباتو کې ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو کې ځانونه نومان کړي نو کولی شي چې تر 23 د جوزا پورې دوی خپل نومونه په ټول افغانستان کې ثبت کړي. همداراز د ژورنالیستانو لوري د حکومت د مداخلې پوښتنه ترې وشوه چې په دې رابطه باندې ځینې اندېښنې هم موجودې وي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې په دې رابطه باندې هیڅ ډول اندېښنه نشته، او خلکو نه غوښتنه دا وه چې د کمیسیون په مقابل کې کاهیانا په راتلونکي کې کوم توطیې کېږي او یا دوی باندې مال فشار کېږي نو د دوی سره دې همکار پات شي. صالح صاحب، په عین زمان کې مونږ د انتخاباتو د کمیسیون البته په پندغه کمیسیون کې چې د نوملیکنې پروسه تر روانه وه، که څه هم نن دغه نوملیکنه اعلان شوه، ماننې هغه معلوماتي بسته کاندیدانو ته ورکولې، ځینو کاندیدانو سره هم خبرې وکړې. دوی بیا دغه پروسې نه راضی نه بریښېدل. دوی ویل چې کوم اړین معلومات چې دوی ته ضرورت و هغه نو ورکول شوی، مثلا د تذکیرو زر تذکيري چې دوی راوړي، یا هم دې ته ورته نور مسائل دی ول چې ځینې مسائل شته چې ګون پاتې دي او دوی دا ویر لري چې واکه په دغه د پروسې په جریان کې دوی د خبرېدو پرته به دوی دغه نوملړ څخه وایستل شي. نو یو څه دا د نخنیم په دې رابطه باندې مطرح کېدلې. بلې سالي،
او په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سپیناوی څه و چې هر څه ولې داسې په تلوار ترسره شوي او په هوای نه دی ورکول سوی لکه څنګه چې دغو کاندیدانو ادعا کړې ده؟
بلې، هم په همدغه سیمه کې د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال دوی سره همدغه اندېښنې مطرح کړې چې کاندیدان هم شکایت لري چې د هر څه په تلوار ترسره شوي و ان په خپل د دوی انتخاباتو په سایت کې دغه معلومات نشته. دوی ویل چې دا اندېښنې چې کاندیدان مطرح کوي سمې نه دي او دوی په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي کاندیدانو ته، بیا هم که چېرته کوم ستونزه پیښېږي دوی حاضر دي چې د هرې برخ پر رابطه باندې مشخص معلومات ورکړي او ډېر ژر به دغه مسایل ټول په دوی په سایت کې هم ټولو کاندیدانو ته او هغه څوک چې دغه پروسه کې غواړي ګډون وکړي واضح شي، او په دې رابطه باندې د دغه اندېښنې او اداوې چې د کاندیدانو لوري مطرح کړي رد کړي.
ډېر مننه له حدیث پر دې څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو پر سر ځینې بنسټونه وایي د دغه بهیر د پیل لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په څیر د کاندیدانو ترمنځ لازم په هوای نه دی سوی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې پر یوه ځای د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون وړاندې پرتې ستونزې لا ډېرې کړي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د کاندیدانو نوملیکنه او د دوی د کاندیداتوري اعلان ته لازمه زمینه برابره ده؟
په لومړي سر کې د کاندیدانو کومه موضوع چې هغه اندېښنه چې مطرح شوې وه د عامه پوهاوي په اړه باندې موږ سره موافق یو چې متاسفانه یا د بده مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله، او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته شي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې د بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې. په ځینو مواردو کې دغه مورد دغه خطر او دغه ګواښ ډېر جدي ده.
خو رشید صاحب، فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتورۍ سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅیږي چې عملاً راشي ځانونه ثبت کړي؟ ځکه له دې وړاندې شاید دا معلومه نه وه چې څوک ځانونه ثبتوي او سره راولده، اوس یو ډول سیالۍ ته زمینه برابرېږي. فکر نه کوئ دا به د نوملیکنې پروسه چټکه کړي؟
دا کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې چې موږ اندېښنه سره تاسې سیاسي فساد تقریبا دلته خپل شکل پیدا کړی دی. کاندیدان وار له مخکې نه تذکیرو اخیستلو پیرودلو ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده، او په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت یې دې لامل ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي راشي ثبتنامه کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده او یا هم فساد مخه کړی ده. دغه یو لوی دلیل دی. همدا اندېښنه همدغه و چې که دغه پروسه لږ زره تکمیله شوې په وخت کې اسناد هم پوره شوي وو، او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
نو رشید صاحب، د دوغو اندېښنو راخوا داسې تاسو چې اشاره ورته وکړه، یعنې خپله د کاندیدانو تر منځ هم فساد شوی دی او کېږي، دا به څه ډول چڼ کېږي تر څو یوازې هغه حقیقي استازي چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالي هم وکړي هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي؟
وګورئ، د لپاره کمیسیون هغه معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی وي او اوس هم ټینګار کوي چې هغه یو اصلي لارښود وو چې کمیسیون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراري اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. یو
ارپی ټول نه هم تیر ورځ ازادي راډیو سره اندېښنه د انتخاباتو پر روانه پروسه باندې په ټوله کې بهیر باندې اندېښنه څرګنده کړې او پیو ډول، نو د دې لپاره چې تاسو اندېښنې هم په پام کې نیول شوې، نړیوال ټولنې اندېښنې او د افغانانو اندېښنې پام کې نیول شوې، انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم څه پروګرامونه لري، دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوې او دوی مخکې ځي؟
د موږ همکارانو په کمیسیون کې غوی همیشه موضوع په ډیر مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کیږي، ولی موږ د موږ ټینګار دا چې په تخنیکی اړخ کې باید ډیر کار وسی چې له بده مرغه کار نه سوی، او بل موږ هغه عمده نگرانی دا چې دغه جګړې نام نه یو مرکزونو ته د موادو نه رسیدل بده دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدود کړي، خصوصا هغه صحه چې نام نه دي ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم را کوم کې دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول آزادی رادیو سره په خبرو کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پایل په اړه خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له یوسف خان زدران ناورو.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په بیساري ډول زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن آزادي راډیو ته وویل چې سږکال د ښارونو په مرکزونو په ځانګړي ډول کابل کې د هندوانو بازار هم ښه دی او په بیه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی دی. د نوموړي په خبره چې کرنیز حاصلات زیاتی کله هم کرنیز حاصلات زیاتیږي د بزګرو په اقتصادي وضع کې هم بدلون رامنځته کیږي. ښاغلی رستمی وایي وړاندوینه شوي چې په نورو ولایتونو کې هم د هندوانو او خټکیو په ځانګړي ډول په کندوز کې چې د خټکیو د کر یو مهم مرکز دی هم حاصلات زیات وي. د اقتصاد وزارت چارواکي په اقتصادي مدل سازي بوخت دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن آزادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لږ تر لږه د یوې لسیزې لپاره د هیواد د اقتصادي پرمختګ وړاندوینه وشي. دی وایي په دې سره د اقتصاد د پراختیا راکمېدو لاملونه په نښه او د ستونزو د هواري په اړه علمي کار ترسره کیږي. د ښاغلي بهمن په خبره په دغې مډل سازۍ کې به د سوداګرۍ په پراختیا، صادراتو، وارداتو، پولي او مالي سیاست او انکشافي پروژو بحث وشي. د نوموړي په وینا لومړني کارونه پیل شوي او وړاندوینه ښیي چې افغانستان به تر 2023 زیږدیز کاله پورې په منځنۍ ډول 15% اقتصادي وده ولري. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: یوه قزاقي اوړو 1050 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 3.5 منی بوجۍ 2400 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 250 او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.40 افغانۍ 4.40 پوله، یو یورو 3.50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ 60 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. سعودي عربستان او روسیه شایي موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دغه اعلان کړی چې په نړیواله سطحه د تیلو بیې په دې وروستیو کې لوړې سوي دي. روزان مراد دا موضوع څرلې ده په سټوډیو کې. راسره د مراد صاحب، سعودي عربستان او روسیې دا اعلان چیرې وکړ او دا فیصله به څومره د تیلو د مصرفونکو هیوادونو اندېښنه چې په دې وروستیو کې زیاته سوې وه کمه کړي؟
مننه سالی صاحب. د سعودي عربستان او د روسیې د انرژۍ او د تیلو وزیرانو پرون د روسیې په سات پیټرسبورګ ښار کې دغلته په یو اقتصادي او د انرژۍ په اړه یوې غونډه کې ګډون درلود. دوی وویل چې راتلونکې میاشت ښایي یوې موافقې ته ورسیږي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیو د کمښت لپاره د تیلو تولیدات زیات کړي. یعنی دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح تر ټولو لوی تولیدونکي هیوادونه دي چې د اوپیک غړي دي او نړۍ ته خام تیل ورکوي. که څه هم چې د خلکو اندېښنې اوس تازه دي، ځکه چې له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې پر روانه مئی میاشت کې د تیلو بیه ډیره زیاته لوړه شوه. مثلا له 150 ډالرو فی بیرل نه یو ځلی د لندن په مارکیټونو کې 80 ډالر ته ورسېدله. دې دوړو چې کله هم پرون اعلان کړی د سعودي او د روسي د انرژي وزیرانو فقط په دغه یو اعلان سره $4 فی بیرل د تیلو بیا کم شوه ده چې په دې باندې امید دی او هیله ده چې د تیلو بیم کم شي او د خلکو اندېښنې کم شي.
د تیلو په بیو کې د لوړوالي او د ریاض او د مسکو د دې پریکړې اصلي علت ګڼل کیږي. یو علت خو د ایران او امریکا ترمنځ دغه وروستي اختلافات ګڼل سوي دي. په دې اړه نور څه ویل کیږي چې علت څه؟
تر ټولو لوی علت پر ایران او وینزویلا باندې د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ دی. کله چې ولسمشر ټرمپ د مای په اتمه اعلان وکړ چې د ایران سره له اټومي تړون وځي نو هغه ویل چې زبوس یو یاداشت لاسلیک کړم چې لاسلیک کړ او خبر اعلان وته خود چې پر ایران به بندیزونه بیرته برحاله کیږي. د غراس څنګه تاسو هم اوریدلی دوه درې ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې ایران به د تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو سره مخ شي. نو کله چې په ایران باندې بندیزونه اعلان کېدل نو دا ویره چې ایران به د تیلو تولیدات کم کړي او په نړیوال مارکیټونو کې به تیلو به زیات شي چې په یو ډول له امریکا انتقام واخلي. خو په هغه ورځ باندې سعودي عربستان اعلان وکړ چې هر هغه کمی یعنی نیمګړتیاوي چې په دې برخه کې رامنځته کیږي به سعودي پوره کوي. او یو خبره ساري صاحب دی یادونه ده چې په 2018 کال پورې نړیوال په خاص ډول سعودي او روسیا چې زیات تیل تولیدوي دوی موافقه کړې وه چې په دې خاطر چې په هغه وختونو کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې نو د تیلو زیات تولید یې بند کړي. او خدا لومړی ځل دی له هغې راهیسې چې دوی د تیلو د تولید د زیاتوالي خبرې کوي تر څو بیرته هغه اندازه تن چې دوی وایي چې $45 فی بیرل خام تیلو بیې برابر شي دوی به دا تولیدات زیات کړي. اما دوی وایي چې دا تولیدات به تدریجي ډول زیاتیږي او د روان کال په دوهمه نیمه کې به دا کار کوي.
ډیره مننه له رضوان مراد څخه مو غوړدل چې سعودي عربستان او روسیا شایي په خپلو کې موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دا اعلان کړی چې په نړیواله سطحه په دې وروستیو کې د تیلو بیې لوړې شوې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د حمید مومند څخه خبرو چې د کابل چپرسپانو نن څه خبره کړې دي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د قبایلی سیمو په تړاو د پاکستان د روسي اقدام په اړه د افغان حکومت پر غبرګون او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. سرحد رسپانه د قبایلی سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان د روسي پریکړه په اړه تون خبرګون خودله او خپل سر لیکنه په دې پل کړه چې نور د ګلاغا شیرزی وزارت وتړل شي. رسپانه لیکلې ده چې پنجابیانو له کلونو راهیسې د قبایلی سیمو د لاندې کولو لپاره هڅې کولې. سو د دغو آزادو او خود مختار سیمو په لاندې کولو سره د پښتونستان یا د لوی افغانستان د جوړېدو تمه له بیخه وکاږي. ورځپاڼه وړاندې لیکلې ده چې د پاکستان د پارلمان پریکړه دا د دغه هیواد د سنا لخوا هم تایید شوه او ژر به ولسمشر هم لاسلیک کړي. خو د قبایلو چارو وزارت بیا تر دې دمه یو بیان قدر هم نه دی خپور کړی. ورځپاڼه په ملي شورا هم انتقاد کړی او لیکلې ده چې د فاسدو وکیلانو پنډغالې یا پارلمان په اوس ورځو کې د امنیتي او کشفي ادارو مشران پسې راخستې دي او له کاره ایستلې دي. حال دا چې د قبایلو چارو وزیر غوړه خېټه ګرځي او د ورځې خوبونه کوي. هیواد دولتي رسپانه به لیکلی دی چې له برطانوي هند سره د افغانستان د موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې په باب له افغان حکومت سره مشوره وشي. د رسپانه په وینا اوس چې برطانوي هند نشته نو افغانان د خپلې خاورې په اړه د پریکړې کولو واک چاته نه ورکوي او نه هم دا د منلو وړ ده چې څوک دې پر دې سیمو خېټه واچوي. رسپانه د پاکستان په پارلمان کې د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا عوامي ګوند مخالفت ته اشاره لیکلې ده چې دا پریکړه یو اړخیزه ده او ان د قبایلی سیمو د اوسیدونکو لپاره هم د منلو وړ نه ده. رسپانه وړاندې د برطانوي هند او د افغانستان د وخت د حکومت ترمنځ د موافقې حیثیت هم ننګولې ده او لیکلې ده چې دا یو غیر قانوني او ولسته د نه منلو وړ پریکړه وه چې د زور په کارولو چلې ده. ملیارمن رسپانه بیا د قبایلی سیمو د ادغام لپاره د پاکستان د پارلمان د پریکړې په اړه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غبرګون راغستې دی او لیکلې ده چې په دې اړه باید له افغانستان سره هم مشوره شوې وي. رسپانه وړاندې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مرسیال غفور لیوال په حواله لیکي چې د قبایلی سیمو د خپلواکۍ له منځه وړل باید د دغو سیمو د خلکو پر رضایت او افغان حکومت سره تر مشورې وروسته شوی وي. په کابل کې خبردونکو پاتې رسپانو بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پیل پاړه او په دې تړاو د انتخاباتو د کمیسیون پر نیمګړتیاو بحثونه کړي دي. په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼې آوټلوک لیکلی دی چې سر له نن څخه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومکنې بهیر پیلېږي. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د مرستیال په حواله لیکلی دی چې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره فورمې لا د مخه په ټولو مرکزونو کې موجودې دي.
ازادي راډیو ځینو اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خپل استمیسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلي په لوګر کې د نوملیکنې پروسه ډیره ورو روانه ده ځکه چې خلک له پخوانیو انتخاباتو شي خاطرې نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند ده، ناټو د افغانستان ته نور سرتیري نه راستوي بلکې افغان ځواکونه دي په مهمو وسلو هوایي ځواک او نورو تجهیزاتو سنبال کړي چې د افغانستان دفاع وکولی شي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردید څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي او پاکستان ته دی، په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال سي. تاسو آزادي رادیو ته واجیست.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. ازر ته پیغام پیغام مال ازر ولسوالۍ څخه نن نه هو دلو پښات هغه کسان چې 2 ساعت او 3 ساعت پیدل مزل کوي د ازر مرکزی لسیته د خپل تعلیم لپاره زی د ازر حکومت ورته تعلیم پلاره کې خوندونه جوړوي، خصوصا د ازر لومړی خط چې د ببر د کلی په لاس کې دی. هینه د چې د ازادۍ رادو همرسته زما د پیغام غم او خوړل شي تر څو تعلیم کوون په ځله د تعلیم څخه تور نشي او په سالم فضا ورته غوړ شي او خپل تعلیم ساتور ورکړي په ډیر درناوي سره.
السلام علیکم. زه کول محمد کندهار ته خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې د ټول خرڅي دي کوم نه هیبت ولادي قسم الحق دي کوم مولانا تقی عثماني دي د ټول خرڅي دي د پنجاب د ورس غلامان دي د پیسو لپاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جای لپاره، هغه نه کوي چې اسلام خرابوي د جل بدنامي جوړوي او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسیې را اصلي فرصه خطو باندې د ځانمر کې دایره سجدي په خپل وجه په خپل پاکستان کې په پنجاب کې هر کو پر عمل در سره کیږي. هلته ول دا کې دا نه کیږي د ځانمر دي نه کیږي د افغانستان د غیر ازي خو هر کو پر عمل په هر کو کې په راکوټ کې دی لاندې غوښته خو چې خوي کښه به فلا دی قسم الحق دی کته کې عثماني دا ټول قتلان ځلمن دي مخ مخ مجلسونو سره کې ایز دلیل دی ماته نه لري په دې دلایل باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کې چې د ځانمر دي روا دي. اڅه خبرې کې ځان د خلک سره جوړي کثیر روا شي نو خپل پر دې باندې روا دي چې پر دې د ځانمر کې وښته دوه علماء باندې.
السلام علیکم. دا پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم. زما غوښتنې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خلکو ته د تیر کال 1499 تعلیمي کال د 1991 د میاشتې مارچ نه دی ورکړ شوی او خلک د بیلابیل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. کچېرې د خلکو ته د تیر کال د 1991 د میاشتې مارچ ورنکړ شي نو د خلکو ستونزې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په نړۍ کې د ماحال تر 1 میلیارډ ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 18.5 میلیارډ ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې هند به په 2030 میلادي کال کې د ټول نړۍ په سطحه زیات نفوس ولري. نور معلومات په دې مطلب کې. تر 2000 میلادي کال پورې یعنی 2 اتیا کال وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیارډو ته زیات شي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند وګړو شمیر 14% زیات شي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخې اول مقام لري، د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي، خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی، د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی. اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر پکې 1.3 میلیارد ترسیږي په دویمه درجه کې راځي
او د امریکا متحده ایالاتونو د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخې په دریم مقام کې راځي.
سیازادی رادیو تا غوږ دیاس پاپن سن کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکو د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په کابل کې به خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 منټې پورې دوام وکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوي چې د غره د ښویېدنو احتمال پکې ډېر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دی چې تر 4000 ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همین دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې سیمو ووځي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرون یې ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیګ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ترامپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپله کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړې وه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالد ترامپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ کړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره سره اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان هغه بزګران په سول کې یو لس ډیر سوی چې کوکنار کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ګډو ځواکونو د روان مریض کال د سور په میاشت کې د نشي موادو تر اویا ډیر قاچاق کوونکي نیولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو دیرش ورځو کې شپږ شپېته پیښو په نتیجه کې د بیلابیلو ولایتونو درې اویا کسان د نشي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیولې دي. له دې کسانو سره تر 111 کیلوګرامو زیات هیروئین، 20 کیلوګرامه مورفین، 410 کیلوګرامه تریاک، 3611 کیلوګرامه چرس، تر 11 کیلوګرامه زیاته شیشه یا کریستال، 540 لیټره تیزاب او 540 ویا ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
د تیری وی میاشتې په اوګدو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اتی او قضایي مرکز ابتدایا او استیناف محکمو د دوه خزو په ګډون اتیا کسان مجازات کړي او د نشه یي موادو د قاچاق په تورې لیوه څخه تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي. د غډول د سور په میاشت کې د نشه یي موادو د 19 جرمي پیښو په اړه حکمونه صادر شوي دي.
په هرات ولایت کې درې تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام رسنوي ته وویل د هرات د هوایي ډګر پولیسو هغه دوه کسان نیولې چې وختلې تر یو کیلو زیات نشه یي مواد هند قاچاق کړي. د قاچاق کوونکو هر یو د هیروینو 500 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او د دې قاچاق په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی ول. په یو بل پیخه کې یو تن د پولیسو د تلاشی پر مهال نیول شوی چې غوښتل شپږ کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته انتقال کړي، د عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو اونیو کې د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د ننګرهار پولیسو د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشیخیوال د سې شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل یو تن چې غوښتل 440 کیلوګرامه چرس، 9 کیلوګرامه هیروین د یو موټر په واسطه د ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ څخه اچین ولسوالۍ ته انتقال کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لارې په اوږدو کې ونیول. د یادونې وړ ده چې تیرونې هم د ننګرهار پولیسو په دوه بیلابیلو پیښو کې 516 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلی او قضایي مرکز ته سپارلي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان چې غوښتل په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین له هېواده بهر قاچاق کړي، د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د دوو کسانو د هیروینو 15 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي، چې هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته د هیروینو قاچاق کوونکي نیول کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې هغه بزګران په سلو کې ولس ډیر سوي چې کوکنار کوي.
پرشاش کال په ګرم ولایتونو کې کرل سوي دي او په ډیره پراخ اندازه باندې کوکنار به تولید شي.
په نورستان ولایت کې د نشي موادو د محتاجون شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی. محمد جان وایي چې اوس یې نشه پرې ایښی او خوشحاله ژوند لري.
اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم.
د ذبیح الله په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه در سره شریکوو.
ډیره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، درکوم یې.
زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال د کوکنارو د کښت بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي تازه څېړنه ښیي چې سږ کال د کوکنارو بزګران تر پروسږ کال په سلو کې 11 ډیر سوي دي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان د دې ګډو سروې له مخې د افغانستان له نشه یي موادو څخه هر کال 1500 میلیارد امریکایي ډالر عواید لاسته راځي، چې په دې پیسو کې یوازې 1 میلیارد د افغانستان بزګرو او نورې ټولې پیسې د نشه یي موادو د نړیوالو قاچاقونکو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د 2018 کال اجتماعي او اقتصادي څېړنې نتایج ښیي چې د افغان حکومت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا ترسره شوې څېړنې له مخې د هغو بزګرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې کوکنار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قایم د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرو شمیر په سلو کې 11 ډیر سوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. د دې سروې له مخې د قانون کمزورې حاکمیت، سیاسي بې ثباتي، ناامني، محدود کاري فرصتونه، د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازارونو محدودیت او د مالي خدمتونو او پورونو ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې د کوکنارو کښت د بزګرانو د تمایلاتو ډېرېدو عوامل یاد شوي دي.
در کل در افغانستان حدوداً
په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو بزګرو شمیر 11% لوړ شوی چې په خپل ځمکو کې کوکنار کوي. هغه بزګر چې تیر کال کوکنار نه کړلی په 2018 کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده. البته د غشمیری په هر زون کې توپیر لري. په 85% هغو کلو کې چې کوکنار کرل شوی یا د حکومت له کنټروله وتلی او یا هلته جګړه روانه ده. کله یوې خوا دغه کښت په ناامنو سیمو کې شوی، خو له بلې خوا بیا په خپله د کوکنارو کښت د دې لامل شوی چې ځینې سیمې ناامنه شي.
د دې سروې په راپور کې راغلی چې په 146 بزګرو ویلي چې په خپلو ځمکو کې په پرله پسې ډول کوکنار کوي، او په 450 یې ویلي کوکنار ځکه کوي چې د خپلې کورنۍ کلنۍ لګښت پوره کړي. په افغانستان کې له ټولو 9000 ټنه تولید شوی تریاکو څخه یوازې له 146 څخه تر 45% پورې تریاک په افغانستان کې پروسس او هیروین ځینې جوړیږي، خو پاتې ټول تریاک ګاونډیو هیوادونو ته کاچا کیږي. د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د دې سروې لمخې وایي په 148 بزګرو ویلي چې طالبانو ته په منظم ډول د تریاکو اوشر او مالیه ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره پر مناسب وخت هڅې نه کیږي. د ښاغلي الکوزی په خبره حکومت د کوکنارو د کښت پر ضد په داسې وخت کې مبارزه کوي چې بزګرو پر دې کښت باندې ډېری پیسې لګولې وي.
سږ کال په ګرمو ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي، او موږ پر دوی باندې پخوا غږ کړی و چې داسې وخت نو بیا کوکنار مه راوړئ چې بزګر خپل د حلال ډوډۍ خپل غوا او خپل شان ټول خرڅ کړي. که بزګرو ته ولاړ شي قناعت ورکوي، دا بزګر د دوی څخه هغه پنبه او جوار او هغه کوم شیان په ګران قیمت دغه دولت رانیسي، وزارت مالیه ستاسې سره کومک وکړي، دغه بزګر خپله د دغه مردار ناروا کښت خلاص اخلي.
د هغې نوې طرحې له مخې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له لورې چمتو سوی راغلی چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د کوکنارو کښت اړولو، عامه پوهاوي او بدیل معیشت پروګرامونو ترڅنګ پولیس په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین کوي چې د ملي اردو لخوا د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو د بزګرو د ډېرېدو په اړه راپور راوړوه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
کله یوې خوا په افغانستان کې د کوکنار بزګران ډېر سوي، نو له بلې خوا په نورستان ولایت کې نشه یان ډېر سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په 2 کلو کې په لسګونو کسان په هیروینو او تریاکو معتاد سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. له بلې خوا د برګ مټال په افسي کلي کې هم ګڼ شمېر خلک د تریاکو نشه کوي، خو په ټول نورستان کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم نشته. په دې اړه نور جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ په شام او په شګر درو کې په لسګونو ځوانان د هیروینو په څښلو روږدي دي.
په نورګرام ولسوالۍ شام دره کې په شګر دره کې اکثر ځوانان پټ جام شي دي. دغه ځوانان کو تباه شو، آئنده نورم تباه دي او نور دغه زهرلي چیز نه ځان وساتي.
دوی وای که چیرته په هیروینو او افیمو د روغدو کسانو د درملین د پاره په نورستان کې روغتي مرکز جوړ نشي، نو نور ډیر کسان به هم معتاد شي چې وروسته به یې درملنه مشکله وي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند په 2 کلو کې یو شمیر معتادین موجود دي، او د دې ترڅنګ د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې زیات کسان د افیمو په څښلو روږدي شوي دي.
د نورګرام د کورګل په نامه او د شام په نامه باندې د کلو کې بعض خلک زیات مرض لري، او د دې اصل لامل هم دغه خلک زیات مزدوري د پاره ایران ته تلل، او د ایران نه دغه بد عادت دلته را انتقال کړي چې د هغوی نه بیا بعض نور خلک هم دلته معتاد شوي دي. دا د بدخشان نه اثر بعضې خلک زیات تریاک واردوي، په دغه معتادانو باندې خرڅوي. موږ په همدغه نورګرام کې په دغه دوو کلو کې او د برګمټال په شی کلي کې د معتادینو دغه لرو او دا ټول د تریاکو معتادین.
والي وویل هڅې کوي چې د عامې روغتیا وزارت څخه د معتادینو د درملنې غم وخوري. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د نورستان برګمټال ولسوالۍ په افسی کلي کې په لسګونه کورونه واور لاندې کړي وو او له سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، ولسمشر غنی هم افسی کلي ته تللی و. هلته یې خلکو سره ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به د معتادینو د درملنې دپاره روغتون جوړوي، خو تر اوسه لا هم یاده ژمنه نه ده عملي شوې.
روح الله انوري و چې ویلې په نورستان کې د نشې مواد معتادین ډېر شوي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1200 مزنی سپو خبريږي او اوس له محمد جان سره د زړه خواله لرو. د میدان وردګو ولایت 45 کلن محمد جان له 2 کالو راهیسې نشه پرې ایښی او اوس په یو دولتي روغتون کې کار کوي. دی وایي چې نشه هر څه ورسه اخیستي، خو اوس یې بیرته هر څه لاسته راوړي دي. زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه د سر مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ولې نشو ته مخه کړه.
پلارم مړ شو او په مونږ باندې ډېر رقم رقم حسابونه جوړ شول. بیا ایران ته ولاړم. ایران کې مې 40 کوره بلاک مې جګ ونیوه. ما چې د کار کاوه 10-15 کارګر او استادان به را سره وو. دلته د خاله زوی د جرمني نه راغی، هغه لمبه راولېږه ایران ته. بیا پسې ولاړم داسې بلغاریا او ترکیه او داسې زینه په زینه لندن ته د فرانسې نه پسې ولاړو. هلته قبول شوی نه وم. ما 11-12 کاله ووتل.
په ایران کې دی اول وار نشاله چی شروع کړ؟
اول وار نشه مې دی تریاکو نه شروع کړ. ساوکا چار شول. ما تقریبا 40 کاله مې نشه وکړل.
کله چې نشه شروع کړ بیا ستا پر کار تاثیر وګرځاو؟
نشه یو بیزاته کار دی. نشه یو حرام بوټای دی. سترګې ورسه کمزوري کی، لاس ورسه کمزوره کی، پښې ورسه کمزوره کی. جوتی به پروت وي دی اعلی بابو ته پوش وي چې هر رقم د اسمانه تیږې در باندې رالوي دی، هر چاته در باندې راغورځولې. جوتی به سړی هم نه پېژنې. لاس پکې دی ورته وتاړ شو. جوتی به دې غورځوي.
څه شی دې له لاسه ورکړي دي په نشه کې چې تر اوسه دې بیرته هم لاسته نه دي راوړي؟
پخوا م والا ډېر اعتبار درلود. دغه ایران کې به زه چې هر چا ورته وو چې پیسې راکړه چې ولاړم به، داسې څوک نه وو چې ماته به ویلي وه چې پیسې زه نه درکوم. دلته هم همداسې وو. یو سړی به یو سړی وژني، ته به ورته وایي چې هغه دې مړ کوي، قصه کې به نه وي. اوس هماغه وخت ما راغلی دی د څه شي د لاسه، د عمل د نامه د لاسه.
یعنې اوس چې ته رښتیا خبره هم کوې خلک
نه مني.
ولې دې وغوښتل چې نشه پرې؟
د لندنه چې راغلم، د ما حول لور وه چې پیدا شوه. طالبان راغلل، د شپې دروازه راوټ کوله، زه وایستم. مخکې د دې نه چې ما وباسي، زه په اولاد نه پوهېدم. نو دغه لور ته مې چې وکتل، زوتي دا ژړا راغلله، د اولاد مې ګوره چې پرې خوم. مجبوره شوم چې اوس بله لاره نه لرم. دغه به زه شپخانې ته ولاړ شم، د دې به پوره تداوي وکړم چې دغه سیل مرض د ما نه لرې شي. که دا کار ونه کړم، د ما هر څه د باینه شي.
کله چې د نشه پرېښوده، ستا په ژوند کې څه تغیر راغی؟
داسې سړی کې که سړی چې نه وای د مور د آرامه پیدا شي، په دیندارۍ کې پارڅه کې. اوس دغه ځای ته وګوره، دغه چاخ شوی یم. حوصله مې پیدا کړه. که یو سړی وینم هم چې څوک یې وژني، حوصله کړم. چې چیرته مې خلک په تنګ شي، شنو ونو ته کښېنم. چې چیرته مې خلک په تنګ شي، یو ذکر وکړم، یو بل کار وکړم. چې نور کله به زه ولاړم، بیسوره به مې کتل. اوس کور ته چې ولاړ شم، ډېر په رقم حوصله کمه، ډېر مې خپل اولاد ته ګورم، ډېر مې خپل دوست او دښمن ته ګورم، کلي ته ګورم، قوم ته ګورم. که چیرته زه وپویم چې اوس د مانه خرابې کې، هغه سات کور پرېږدم، بیرته شپخانې ته راشم. اولاد مې ورته خوشحاله وي. ته راځه پلاره، مونږ دوکان ته بوځه، ته راځه دلته ولاړ شو. دغه اولاد په خپله هم ما ته داسې یو څه شوي که دا صاب دوا. اوس دغه دی پاره زو 240 روپۍ معاش راکوي. زه اوس هر څه د کور د پاره کړم، که مثلا اوس لوبیا وښایې، نخوت وښایې، غوښه وښایې. اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم، د دې نه د ما عاید پیدا کی. زه ولډینګ کاری کړلی شم، زه کراچۍ جوړولی شم، زه کړکۍ جوړولی شم، زه هر څه کړی شم. هغه دیش دی زره زه پیدا کولی شم د میاشتې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له محمد ایاس تر نک سره مو د محمد جان مرکه اورېده چې ویلې نشه یې پرې شي او اوس خوشاله ژوند لري. دا دې د پروګرام په لړ کې د خاطرې نوبت را ورسید. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ 22 کلن زبیح الله د ایران په یست ښار کې د خښتو په یو بټۍ کې د خټګر په توګه کار کاوه. دې له هغه مهال کشر هلک و چې نشو ته یې مخه کړه او 6 کاله کېږي چې نشه کوي. دی وایي کله چې په ایران کې د کارګرانو مشر زما له نشې خبر سو، نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. دا چې زبیح الله د نشو له لاسه نور د څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دا په یاس کې از روس په نامه یو شارک دی، ټولې دغه خښتې پکې پخې کورا ده. اما هلته بس د خښتو کارخانه دی، هغه مې چیندلې. بس ډېر وخت مې وکړه هغه کار، بس چې کار ته به نه جېدلم شرمېدلم. به اوس هلته یو نفر وه چې بس په تریاکو ناست و، زه یو ورځ زکام وم، نو کارګرم ډېر کم و چې ما په ځای باندې یو بل وتلی وای. ذاتي دغه په د اشپزخانه کې په تریاکو ناست و، ما ته لې تراشه نن یو دوه پای را وکړه چې ښه شې، د زکام دی مال نه داس کار هېڅ وخت نه کوم. بس هماغه نشته چې ما په خوله کې ونیوه، رقم بدن سپک و، بس کار می ډیر اشتیا باندې کاو. نور کومه مثلا نه کار، نور ما خپل موټو باندې کار کاو. بس دا سوبول شپږ میاشتې مې هغه سره کار وکړ. بس کله متاسو ما بیا نو هغه سر کارګرم را باندې پوښ ولادتی و چې ته بس تا کار مکو، دغه نه وایستلم و دلته وطن تر علامه تاریخ عمل می خالی درلود. بس روزه ورځ و، نو روزه مې نه نیوله. یو انډیوال را ته مخ کې راغی ویل چې راځه پولیس وخته تلاړ شو. اور سره لاړم، هلته مال تر راځه نه اند بده شی وایم. اما ششم وویل مالته په نشه باندې پوښوم. بس 2 کاله بش اور سره وسکول. بس اخر کې مې نه د هغه کلینری نه وتلم، بیا مې د چاګانو کار کاوه. متر 2.5 روپۍ مې ثانی ولا، چې ورځ په وېڅ مې ونه ولا 1.5 متر، 1 متر مې څا وایل. څلور سمې کارګر تا ور کاولې، 3.5 روپۍ زما حق کېدله. په هغه کې زما گزاره نه کېدله. بس ډېر چې نشه پورته شو، د کار نه یم واچولم. بس پیسې د روی یم واچولم، ختمې کلم. یو کال ما څاګانه وای سر تقریبا 2 لک مې ډېرې پیدا کړې، خو 1 روپۍ مې اوس نه لرم. اونه لاس ته راتلل، هغلته مې اخیست، هلته مې دودول. د ښه د بد حس مې بیخي د مغز نه وتلی و. صرف ما چې اوس وي ویس کړي و. بس ژوند تر ټولو بده خاطره هم دغه ده چې بس د 2 کاله دلته په دې کابل ښار کې پروت یم. کار مې هم کړی، ښه مې په ځان فشار هم ورسلی. دومره اوبه ما باندې د پاسه را تویدلې، ما ورته لاندې کار کاوه. آخر کې بچرا جګ شو، ماغه پیسې به ټولې دوت شو. اوس چې زه حساب ورته کوم، زړه مې ور اخلي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0900 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاره خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوله ډرامه لرو. د ډرامي کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد اکا لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد اکا په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته په زور ورواده کړي، نو سخت به پښیمانه سي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا د جان محمد اکا کور ته مرسیدو. خو نه پیغم چې دای په کور کې ویو کنه
ته دروازه ور وټه کوا او وګورو چې په کور کې شته کنه
او هو دا څوبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پورې کې سپېره ونوزی
بهغه اوسه دروازه مې کلا کنی ولې ده تو درېګه چې دا دروازه بیا ور وټه کوم
السلام علیکم السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر
علیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړم میلمه خو دی خدای دوست دی په 13 بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زب خولی کګه کیدم راځي راځي چې کور ته ولړ شو راځي
سمد ته مخ کې شه موږ بدر پسې نو
جان محمد کا سپې دی نه چې و مون نه داړي
راځي راځي نه مو داړي چا غوړشه محمود خان راځه په دغه توشکه کینه
سمد دی داده کینو
حاجی صاحب سمد خان ته په دغه بل توشکه کینه
داده کینه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته براشو
رښتیا خبره بنو کو اصلي خبره وکونه
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان ماما دا که خبره ده خیر ده زه و حاجی سمد خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو
جان ماما دا که محمود خان خو ته پیژنې چې خښته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله راخواګه که چې زول خیره سره نو
زبا په دې باره کې لخپل کورنۍ او دوستانو سره یو مشوره وکم
هیڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې هاو هر څه چې غواړي محمود خان یې مني
د ولور هیڅ غم مکوه په ولور کې باغ غواړي ځمکه غواړي نغدې پیسې غواړي هر څومره پیسې چې غواړي درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زبا لخپل کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم سمه ده
بیخی سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی
گلالی لوری ته یو گلاس چه را واچا و سمره خواندی وکا
سمه ده پلارا داده دره چومی
خزی ستا سنگ خواخه ده گلاله دی محمود خان زوی تور کو کنه
دی محمود خان کم زوی یاده ای
بریاله یاده ام
چه شای؟ بریاله؟ آقا پودری بریاله یاده ای؟
او آقا یاده ام پودری دوم رقم نده پلار خان سره ده علاج بیو کی
که علاج که ولی اول به علاج کلی وی او بیا با مونگ تا پا مرکه را غلی وی بلنو چه معلومه ده چه ده پودری علاج تا غاره گدی کنه پوزور خو علاج نکیگی
خزه مونږ به وځل خلکیو نه بیوینه چې زه په داسپینه ګیره بسګری کوم او ته د خلکو کالی منځي محمود خان ډیر پیسې لري هم به مونږ مړ شو او هم به لور آرام ژوند ولري
چې د سروزر کورم راکی چې لور می خوشاله نه وي نه غواړم زه خپل لور پډری ته نه ورکوم پلوی لاس خپل لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبر وکم
او وېکا
زه لور پډری الک سرواده نه کوم
زور کشه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې ها
ولې ګلالۍ انسانه نه ده مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي ته هم ځان د پلار وایې ه ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کېږي که خپل په سر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کومه او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه
نوځي هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کیږي مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متریوي بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متریوي بجې له ازادې راډونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0998 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio